رادیو آشنا،
آشنا رادیو،
آشنا رادیو،
رادیو آشنا،
صدای امریکا.
قدر من اوریدونکو السلام علیکم هیله ده چې روغ جوړ او خوشحال اوسئ. دا دی د امریکا ژغ آشنا رادیو ماښامنۍ خپرونې پیل شوې. په دې خپرونه کې لومړی پام وکړئ د خبرونو لنډیز ته.
د افغانستان د دفاع وزارت منلې ده چې پرون د قندوز په ولایت کې په یو کور باندې په بمباری وکړي ملکیان وژل شوي دي. په غزنی کې 8 پولیسان د طالبانو په ناڅاپي برید کې وژل شوي او د جنوبي کوریا پخوانی جمهور رئیس میرمن گیون پارک گیون هی د 8 کالو په حبس محکومه شوه.
درنو اوریدونکو، په دې خبرونه کې د خبرونو څخه وروسته په رپورټونو کې لرو چې جنرال دوستم د یک شنبه په ورځ د ترکیه څخه افغانستان ته ستنیږي.
د جمهوری ریاست لومړی مرستیال جلالتمام جنرال عبدالرشید دوستم ان شاء الله تر دوه نورو ورځو هیواد ته ستنیږي.
د روزګان په ولایت کې چارواکي وایي اکثر طالبانو د جګړې لاس اخیستی.
موږ هغه طالبان چې زموږ سره جنګ یې دل پرون ما حکومت صاحب د لیوا په دې تنګي کې روانو زموږ په مخ راغله خپلو کورو ته.
دا او ځینې نور مطالب د افغانستان سیمې او نړۍ په اړه لرو، خو اوس به د دې ساعت خبرونه سید سلیمان شاه تاسو ته ووایي.
السلام علیکم. د افغانستان د دفاع د وزارت چارواکو منلی چې د پنجشنبې په ورځ د قندوز ولایت د چردرې ولسوالۍ د رباط په سیمه کې پر یو کور باندې د افغان او بهرنیو هوایي قواو په بمباری کې 13 ملکیان وژل شوي. د دفاع د وزارت د وایان سرپرست جنرال محمد رادمنش نن د جمعې په ورځ امریکا غږ ته وویل چې دا پیښه هغه وخت وشوه چې له طالبانو سره د سخت جګړې په وخت حکومتي قواو د هوایي ملاتړ غوښتنه وکړه. رادمنش وویل چې بهرني ځواکونه هم په دغه جګړه کې برخه اخیستې وه. د سیمې اوسیدونکي وایي پر کوم کور باندې چې هوایي حمله شوې د ښځو او ماشومانو په شمول پکې ملکیانو پناه اخیستې وه. د غزنی د ولایت چارواکي وایي چې تېره شپه د قرهباغ په ولسوالۍ کې پر حکومتي قواو باندې طالبانو په برید کې 8 تنه پولیسان وژل شوي او 2 کسان نور زخمیان شوي دي. 2 تنه ملکیان هم د دواړو خواوو ترمنځ په ډزو کې وژل شو. د افغانستان او نړۍ خبرونه د امریکا غږ واشنگټن نه اوري. د روزګان د والی د یوې ادعا له مخې کومو طالبانو چې په دغه ولایت کې تر اوسه د حکومت په ضد وسلې راپورته کړې وې جنګېدل، اوس یې 500 په سلو کې له حکومت سره ملګري شوي او خپلې وسلې پر ځمکه ایښې دي. طالبانو په دې اړه خپل عکس العمل نه دی څرګند کړی. توقع کیږي چې د جمهور رئیس لومړی مرستیال جنرال عبدالرشید دوستم د رواني اونۍ په سر کې په توریا کې جلا وطني پای ته ورسي او کابل ته ستون شي. د جنرال دوستم د دفتر یوان کنشکا ترکستانی نن د جمعې په ورځ امریکا غږ ته وویل چې لنقرې نه کابل ته د جنرال دوستم تر رسنېدو لپاره آمادګي نیول شوې او د یکشنبې په ورځ به کابل ته راورسېږي. خو جمهوري ریاست هیواد ته د جنرال دوستم تر رسنېدو په اړه د دغه دفتر څرګندونې نه تایید کړې او نه رد کړې. جمهور رئیس اشرف غنی تېره اونۍ په کابل کې د یو مطبوعاتي کانفرنس په ترڅ کې ویلي چې د ترکیې نه د جنرال عبدالرشید دوستم د رسنېدو احتمال زیات دی. اشرف غنی ویلي چې د جنرال دوستم مسله یو حقوقي مسله ده او لوی څارنوالۍ سره په دې اړه خبرې روانې دي. دا د امریکا غږ واشنگټن دی. د رضا خان په نامه د سولې طرفدار یو پاکستاني ځوان چې له څه مودې نه په پنجاب کې ورک شوی بیرته خپل کور ته راغلی. د خبریال فرن رابینسن د رپورټ غټ ټکی ګالیا رڼا نورستانۍ تاسو ته دراوري.
د پاکستان د ټولنیزو رسنیو او سولې یو فعال چې د تیر کال د دسمبر د میاشتې رئیس بې درکه و نن پیدا شو. پولیسو ویلي دي چې رضا خان تېره اونۍ لاهور ته ستون شوی خو نور جزئیات یې نه دي ورکړي. خان تیر کال د افراطیت او مقدساتو ته د سپکاوي په اړه یو بحث کړی و. هغه په بحث کې په حکومت سخت انتقادونه وکړل او د همدې بحث نه وروسته لادرک شو. د افراطیت ایدیالوژیو په وړاندې د غږ پورته کولو په پا پاکستان کې د اقلیتونو د حقونو او مقدساتو ته د سپکاوي قانون په وړاندې د مبارزې کولو سربیره خان د پاکستان او هند ترمنځ د دوستۍ پلوی هم و. هغه د هغه د غازی په نام د پاکستان او هند ملګرتیا سولې پیاوړتیا خوځښت فعال غړی و. د پاکستان حکومت او پوز تل د فعالیتونو د فعالینو د تریتم کیدو په برخه کې د هر ډول لاس لرلو تور رد کړی دی.
د جنوبی کوریا یوې جنایي محکمې نن د هغه هیواد پخوانی جمهور رئیس پارک گیونگ هی چې د رشوت او بډو خوړلو په تور له قدرت نه ګوښه شوې وه د 3 کلونو په بند محکومه کړه. پر 6 کلنې پارک گیونگ هی دا تورونه لګول شوي دي چې د 1450 لمریز کال د جمهوري ریاست په انتخاباتو کې لاسوهنې کړې وې او 2 میلیارده ډالر یې د بډو په طور منلی و. د سول د مرکزي ناحیې د محکمې قاضی حکم وکړ چې پارک گیونگ هی د جنوبی کوریا د ملي استخباراتو نه د 3 میلیارده ډالرو د منلو په جرم باید 6 کاله په محبس کې واچول شي او 2 کاله اضافي قید باید د جمهوري ریاست په انتخاباتو کې د ټګۍ او برګۍ په جرم وویني. نوموړي په زندان کې ده او د رشوت خوړلو د جرم په یو بله دوسیه کې د 4 کالو د قید موده تیروي. هغه د جنوبی کوریا د پخواني ډکټاټر پارک چونګ هی لور ده. جمهور رئیس ډونالډ ټرمپ چې 13 هفته په هلسنګي کې د روسیې له جمهور رئیس ولادیمیر پوتین سره غونډه وکړه بیا یې هغه ته بلنه ورکړې چې واشنگټن ته راشي او ملاقات ورسره وکړي. له سپینې ماڼۍ نه د امریکا هغه خبریال بیریونګر په خپل رپورټ کې وایي چې ټرمپ دا اعلان په داسې حال کې کړی چې له پوتین سره یې د یو ګډ مطبوعاتي کانفرنس په دوران کې د امریکا په کورنۍ سیاست کې د لاسوهنو په ارتباط د امریکا استخباراتو د ارزیابۍ په اړه د هغه منفي تبصرو بحثونه راپورته کړي دي او دیموکراتان او جمهوري ګوند مشرانو دا بحثونه پیل کړي دي چې په مقابل کې څه ډول اقدام وکړي. له بلې خوا پوتین له ټرمپ سره خپل غونډه کامیابه بللې او وایي چې د جمهور سیاسي مخالفان د مسکو او واشنگټن ترمنځ د تشنج په زیاتولو کې لاس لري. وروسته له هغې چې د ایټالیا نوي ائتلافي حکومت د هغو غیر قانوني مهاجرو له منلو نه ډډه وکړه چې د کښتیو په وسیله لیبیا نه د هغه هیواد بندر ته ځانونه رسوي، زیاتره اوس د مدیترانې د سمندرګي په لاره باندې هسپانیې ته مخه کوي او هلته پناه اخلي. د ایټالیا د انکار په سبب یو زیات شمېر کسان په اوبو کې ډوب شوي دي او د برېټانیې پولیس وایي د هغه روسي جاسوس درکې لګولی چې 13 کاله د روسیې د استخباراتو پورې پخواني جاسوس سرګي سکریپال او د هغه پر ځوانې لور یولیا باندې د زهرجن مادې په وسیله مرګانې حمله کړې وه. دواړه له مرګ نه بچ شوي خو د روسیې د وژلو په ناکامه حمله کې له هر ډول لاس درلودلو نه انکار کړی. حکومت زهرجنه ماده چې په دغه حمله کې ورنه کار اخیستل شوی وو یوازې د روسیې په پوځي لابراتوارونو کې تیارېږي. پولیس په دې عقیده دي شاید چې همدغه ماده په روانه میاشت کې د ایمز بری په ښار کې د ډانسټروس ګیس په نوم د یو برېتانوي تباه د مصموم کېدو او مړینې سبب شوي. دا د دې سات خبرونه چې تاسو د امریکا غږ واشنگټن نه واورېدل.
د واشنگټن نه د امریکا غږ آشنا رادیو خبرونه اوري.
خبرونه مو د امریکا غږ آشنا رادیو څخه اوریدل. درنو اوریدونکو پام وکړئ د دې خبرونې لومړی رپورټ ته. د جنرال دوستم دفتر وایي ټاکل شوی د افغانستان لومړی مرستیال به په ترکیه کې د شاوخوا 1 کال جلا وطنۍ وروسته د 1 شنبه په ورځ کابل ته ستون سي. د جنرال دوستم پلویان کابل ته د ترکیه څخه د ستنېدلو په مهال د لومړی مرستیال د هر کلی لپاره بشپړه چمتووالی نیولی دی. په مکړی په دې اړه د کابل د امریکا ژغ آشنا رادیو د خبریال اکرام شینواری راپورټ.
د افغانستان د جمهوری ریاست د لومړي مرستیال دفتر وایي چې ټاکل شوی جنرال عبدالرشید دوستم به د راروانې اونۍ په سر کې په ترکیه کې د اوږدې جلاوطنۍ وروسته کابل ته ستون شي. د جنرال عبدالرشید دوستم د هرکلي د مراسمو د رسنیو د چارو تنظیمونکي کنشکا ترکی ثانی امریکا غږ آشنا رادیو ویل له انکرې څخه کابل ته د افغانستان د لومړي مرستیال د ستنېدو لپاره چمتووالی بشپړ شوی او ټاکل شوی چې هغه به 1 شنبه په ورځ کابل ته راشي.
د جمهوری ریاست لومړی مرستیال جلالت ماب جنرال عبدالرشید دوستم انشاءالله تر 2 نورو ورځو هیواد ته ستنیږي او ورته ټول تشریفات نیول شوي دي. موږ د کابل په ښار کې د هغه هرکلی ته چمتو یو او جنرال دوستم د لومړی مرستیال په توګه خپلې وظیفې ته ورستنیږي.
د افغانستان جمهوری ریاست کابل ته د 1 شنبه په ورځ د جنرال دوستم د ستنېدلو په اړه د جمهوری ریاست د لومړی مرستیال د دفتر سرګندونې نه تایید کړي او نه هم رد کړي دي. جمهور ریاست مرستیال وایان شاوسین مرتضوی امریکا غږ آشنا رادیو ته ویل چې په دې مسله دي د جنرال دوستم له دفتر سره خبري وشي. جمهور رئیس محمد اشرف غنی تیر اونۍ کابل کې یو خبری کانفرنس ته ویل چې له ترکیې څخه افغانستان ته د جنرال عبدالرشید دوستم د ستنېدلو احتمال خورا زیات دی. جمهور رئیس غنی ویل چې د دې لپاره چې د جنرال دوستم مسله حقوقي ده، د ستنېدو په اړه د لوی څارنوالۍ سره خبرې روانې. د جنرال عبدالرشید دوستم د ستنېدلو مسله وروسته له هغې په جدي ډول مطرح شوه چې افغان امنیتي ځواکونو د پاریا په ولایت کې د ښاغلي دوستم یو پلوي کماندان نظام الدین کیسري د قانوني سرغړونو په تور ونیو او بندې کړ. د کماندان کیسري د نیولو وروسته د افغانستان په اکثرو شمالي ولایتونو کې د هغه د خوشي کېدو او وطن ته د جنرال عبدالرشید دوستم د ستنېدو دپاره پراخ لاریونونه شوي چې په یو شمېر شمالي ولایتونو کې لړۍ لا هم روانه ده. د دغو لاریونونو په ترڅ کې چې اتلس ورځې وړاندې پیل شوي، د جنرال دوستم پلویانو په یو شمېر ولایتونو کې د ټاکنو د خپلواکې کمیسیون او یو شمېر سیمه ییز دفترونه هم تړلي. جنرال دوستم د یو کال څخه د زیاتې مودې راهیسې د ترکیې د انکري په ښار کې د جلاوطنۍ ژوند تېروي. تېر کال د جولای په میاشت کې کله چې هغه غوښتل د انکري څخه د بلخ ولایت مرکز مزار شریف ته ستون شي، د سپرلۍ الوتکې ته یې د مولانا جلال الدین بلخي په نړیوال هوایي ډګر کې ښکته کېدو اجازه ورنه کړل شوه او هغه مجبور شو چې بېرته په خپله چارټر شوې الوتکه کې انکري ته ستون شي. پر جنرال دوستم او د هغه پر ساتونکو باندې د جوزجان د پخواني والي احمد اشکي د جنسي ځورونې تورونه لګېدلي دي. احمد اشکي امریکا غږ آشنا تلویزیون ته د جنرال عبدالرشید دوستم د ستنېدلو په اړه ویل چې که افغان عدلي او قضایي ادارې د ده او جنرال دوستم دوسیه ونه څېړي، نو دی به په خپله دوسیه نړیوال محکمو ته وړاندې کړي. د افغانستان د حقوقي چارو کارپوهان په دې نظر دي چې تر هغې چې په جنرال دوستم باندې کومې محکمې پرېکړه نه وي کړي، هغه یو برحاله لومړی مرستیال. د کابل پوهنتون د حقوقو او سیاسي علومو استاد پوهان ودیر صافي امریکا غږ آشنا راډیو ته ویل چې جنرال دوستم د محکمې لپاره یو ځانګړي محکمې جوړېدو ته اړتیا ده.
داسې یو شخص ته چې هغه برحاله مونږ اول د جمهور وي، دا به د یو خاصې محکمې جوړېدو اړتیا ورته وجود لري او قانون هم همداسې باید وشي. او عادي محکم د شخصت چې په دې منصب کې وي او برحاله وي، تر څو چې هغه ازل شوی نه وي، لرې شوی نه وي د هماغه مقام نه، عادي اشخاص غوندې محکمه کېدل د دوی امکان نه لري، مشکله ده.
پوهان صاحب یوې تر هغې چې هغه د خپلې دندې ازل شوی نه وي، د یو عادي شخص په توګه په محکمو کې نشي محاکمه کېدلی.
رادیو چې تاسو ور باندې باور کولای شئ، د امریکا غږ آشنا رادیو منځنۍ صفه 2.89 اف ام 3.15.
قدرمن اوریدونکو، په نړیوالو مسایلو به رپورټونه ورسته واوري، خو اوس پر تاسو دې رپورټ ته چې د روزګان په ولایت کې ځایي مقامات وایي چې په دې ولایت کې د جګړې شدت کم شوی او نیمایي وسلوالو طالبانو سوله ییز ژوند پیل کړی دی. افغان امنیتي قواوو تېره اونۍ د ترنکوټ او د راوت لویه لاره تر یوه کال تړل کېدو وروسته پرانیستل. زموږ خبریال عزیز الله پوپل په دې اړه له کندهاره رپورټ رالېږلی.
موږ هغه طالبان چې زموږ سره جنګېدل، پرون ما حکومندان صاحب د لیوا په دې تنګي کې روانو، زموږ په مخ راغله خپلو کورو ته.
دا د روزګان د امنیت د امیر سمنمل عبدالقوي عمري څرګندونې دي چې په ګډو عملیاتو کې د پولیسو مشري کوي. د روزګان په بیلابیلو برخو کې د امنیتي حالت د سمون لپاره نظامی عملیات له تیرو درو اونیو راهیسې دوام لري. په دې برخه کې د ګډو افغان ځواکونو ستر عملیات د ولایتي مرکز ترنکوټ او د راوت ولسوالۍ تر مابینځ د لوی لارې پرانیستل کېده و چې تیره اونۍ دا لار تر دولتي حاکمیت لاندې راغلل. اوس پر یاده لار باندې د دوامدار امنیت په موخه امنیتي پوسی ځای پر ځای کیږي. د روزګان والی اسدالله سید وایي چې په ولایت کې د جګړې زور کم شوی او زیاتوي چې 50% وسلوالو طالبانو په وروستۍ یوه میاشت کې له جګړې څخه خلاص اخیستی. د سبب داسې بیانوي:
لاملونه یې زیاتې، نو ځکه طالبان اوس نور جنګ زړه نه شي کوي. دا چې د جهان ټول علماو په دې باندې فیصله کړې ده چې نور دلته جنګ جایز نه دی، نو باید موږ ټوله لاس نیوه.
د روزګان د ملي امنیت رئیس جنرال عبدالسمد وایي چې د دې ولایت په وروستیو عملیاتو کې د نړیوالو قواو هوایي ملاتړ دوی ته د پام وړ پرمختګ ورکړی. د زیاتوي چې ملکي تلفات هم ځکه نه دي رامنځته شوي چې هوایي قواوې خپل هدف ډیر په دقیقه بڼه په نښه کوي.
زموږ تلفات بکو د روزګان کې قرارګار راغلی ده، د هغوی زموږ سره په هوایي عملیاتو کې په ټولو ساحو کې ډیره ښه همکاري کوي، ډیره ښه همغږي کوي، چې د دې همغږي او همکاري په نتیجه کې تاسو وینئ چې ملکي خلکو ته تلفات نه ورپېښېږي.
د وروستیو امنیتي پرمختګو سره سره لا هم په روزګان کې د ترنکوټ، خاص روزګان، چورې، چنارتو او چرچنو لویلارې د امنیتي ګواښو له کبله د ترافیکو پرمخ تړلې دي. د روزګان لپاره د 215 ماتل کلی اردو د څلری ملیوا کمانډان جنرال رحمت شاه قیمتي وایي چې د لوی لارو د خلاصون عملیات به دوام ولري.
نور د طالبانو اکمالات فکر نکوم چې نور تحرکات دی ولري، نه تنه دی ولایت ته، روزګان ولایت ته، بلکې غور په طرف ته، د بامیانو طرف ته، جایکوندی طرف ته.
په روزګان ولایت کې لتیرو دوه کال راهیسې د نامنوی لمن پراخه سوی ده چې له کبله په زرګونو کورنۍ له دې ولایت څخه امن سیمو ته کډوالي سوي. د کندهار د کډوالو اداره وایي چې له روزګان څخه راغلي تر 10,000 زیاتې کډوالي کورنۍ په دې ولایت کې اوس ژوند کوي. د روزګان کډوالي کورنۍ وایي چې د ولایتي مقاماتو له خولې څخه د 50% وسلوالو د جګړې څخه وتل نوې خبره ده او د امنیت له ټینګښت سره به بیرته خپلو سیمو ته ستانه سي. عزیز الله پوپل، امریکا ژغ آشنا رادیو، کندهار.
د امریکا غږ آشنا رادیو منځنۍ صفه 1290 اف ام 100.15 رښتینی او تازه خبرونه.
د امریکا ژغ آشنا رادیو څخه زموږ ماښامنۍ پښتو خبرونه اوري. د فلسطینیانو څلور میاشتنی احتجاج چې د حماس د ډلې تر لاس لاندې د غزې په تړانګه کې وسو او د بل جنگ په باره کې د اسرایلو اندېښنې پیدا کړې دي. خبریال رابرت برګر په دې باره کې د بیت المقدس څخه راپورټ را لېږلی.
څه باندې درې میاشتې کېږي چې اسرایل د غزې د تړانګې د سرحد سره هره ورځ په جنگ اخته دي، مګر دا د فلسطینیانو د نویو مؤثرو وسلو ابرکت دی. افراطیان له سرحد نه په اخوا ورغورځوونکي الې توغوي چې دا بیا د اسرایلو پراخه کرهنیزې سیمې او ځنګلونه سیزي. د اسرایلو زغم او صبر نور ختم شوی دی. دا موضوع یوه هفته پخوا پوره واضح شوله کله چې اسرایلو په حاکمې افراطي ډلې حماس باندې هوایي حملې وکړې. د 2014 کال نه را په دې خوا د غزې د تړانګې سره دا زورور جنګ و.
שמדינת ישראל לא תשלים, לא עם טילים, לא עם מטענים, לא עם פצמרים ולא עם עפיפונים. לא נקבל שום כללי משחק של אלימות. הפעולה הזאת היא מותחת קו אדום ברור, ומעכשיו...
דה ישראל הוא דאמנתי קאבני גרי ישראל קאז, ענוי על ישראל הוא יוסור חד פסטלדה, שוואי דה בתורוסטן תאיג'אזה ורנקרי, שדה חזי לטלנגינה חפלו המלות הדוואם ברקי, چله هغه زنه بیا په تونلولو حمله کوي، راکټونه یا نوري الی توغوي. د حماس ټکټ یا الو په قطه کې یو مبارز د اسرایلو تلویزیون ته ویل د دغه ور ملکولو یو لار ده، او هغه دا ده چې اسرایل باید هغه بندیز لري کې چې یو لسکاله په خوای د غزي په تړهګه مالي لګولې.
طبعا في فتح معاد توقف التصعيد، فك الحصار، انهاء معاناة قطاع غزة، الكهرباء، الماء، الدواء، يعني هاي اللي احنا بنحكي عنه. اذا انت شايف انه في هيك مطالب لا انسانيه فانا اعتقد انه
دغه مبارز ولی فلسطینیان غواړي دوی ته په آزاد توګه خواړه، درمل او تیل ورسیږي، چې اسرائیل او دغه ورغورځونکو الود توغول په جواب کې دغه ضروري شین کم کړی دي. دغه اعتراض سره سره د اسرائیلو تاکتیکونه به تاثیر وکړي. یو فلسطینی خبریال ابراهیم المطحون چې د حماس د افراطي ډلې سره نږدې اړیکې لري وای دغه ډله په خپل ستراتیژي باندې بیا غور کوي. المطحون خپل خبر ته دوام ورکوي او وای
هناك تركيز اليوم من قبل الاحتلال الإسرائيلي على البالونات الهوائية، هذا التركيز وصل حد التهديد بعدوان عسكري كبير، باعتقادي أنه يجب مراجعة بعض وسائل مسيرات العودة في حال أنها كانت
هاي هذا دغور غرزون كالود تغول بندول بزرور بي چه ده إسرائيل سرا ده جنگ مخبري ونول شي. حماس او اسرائیل په تیرې ولسیزه کې درې جنگونه کړي دي او خای د څلورم جنگ مخاوني ول شي چې په لومړي سر کې ورته اشاره کړي دي.
د امریکا غږ آشنا ټلویزیون ستاسو ټلویزیون هر وخت ستاسو د پاره په زړه پورې جامع او بي طرفه پروګرامونه خپروي. آشنا ټلویزیون وګورئ.
د امریکا غږ آشنا رادیو ده او تاسو ما شمنې خبرونه اوري. د امریکا د بهرنیو چارو وزیر مایک پامپیو وایي هیڅ امریکایی به روسیې ته د تحقیقاتو لپاره ونه لیږل سي. ښاغلی پامپیو د امریکا ژغ سره په مرکه کې ویلي دي چې د روسیې دا غوښتنه به ونه منل سي. نور تفصيل دا امريكا جاغ دا خبريالي زلتيكا هوك پرپوتكي دا عشق الله رحم زوي تخواوري
د روسي جمهور رئیس ولادیمیر پوتین امریکا ته وړاندیز کړی دی چې امریکایي چارواکو ته به اجازه ورکړي چې په مسکو کې د هغو کسانو نه تحقیقات وکړي چې شک پی کیږي په 2014 میلادي کال کې د امریکا د جمهوري ریاست په انتخاباتو کې لاس وهلی و، خو په دې شرط چې امریکا هم روسي تحقیقونکو ته اجازه ورکړي چې په مسکو کې د امریکا د پخواني سفیر په شمول د ګڼ شمېر چارواکو نه پوښتنې وکړي. د امریکا جمهور رئیس ډونالډ ترامپ ویلی دی چې روسی غوښتنه مناسبه ده، خو د بهرنی چار وزیر مایک پمپیو د امریکا غږ سره په مرکې کې د روسی غوښتنه رد کړله او وایي اجازه به ورنه کړي چې روسیا د امریکایي چارواکو نه پوښتنې
وکړي.
د جمهور رئیس ترامپ او جمهور رئیس پوتین په ملاقات کې روسی د ډیرو شیانو په هکله غوښتنې کړې دي، خو دا غوښتنه به ونه منل شي. د روسیې جمهور رئیس د تحقیقاتو غوښتنه کوله، خو جمهور رئیس ترامپ په زغرده ورته وویل چې امریکایان به مجبور نه کړي چې د روسیې په تحقیقاتو کې برخه واخلي. خلکو په دې حکله غوغا جوړه کړې او زه نه پوهیږم چې هغوی دا کار ولې کوي، خو زه د امریکا ولس ته ډاډ ورکوم چې داسې کار به ونه شي. امریکا د روسیې 12 چارواکي مجرم ګڼلی دي چې په 2014 کال کې د امریکا د جمهوري ریاست د انتخاباتو پر وخت د ډیموکرات ګوند کمپیوټرونو ته په غلا نه نوتی و. روسیې ویلي دي چې امریکا ته به اجازه ورکړي چې د روسي چارواکو نه پوښتنې وکړي، خو په بدل کې به واشنگټن هم مسکو ته اجازه ورکوي چې د پخواني سفیر په شمول د یو لسو چارواکو نه تحقیقات وکړي. د روسیې په دې غوښتنې د امریکا په کانګرس کې جمهوریت غوښتونکي هم حیران شوي دي. د سنا په مجلس کې د جمهوریت غوښتونکي ګوند سناتور لندزی ګراهم په دې حکله داسې
وویل:
زه فکر کوم چې د کانګرس هیڅ یو غړی که هغه دیموکرات دی او که جمهوری غوښتونکی دا به ونه مني چې زموږ پخوانی سفیر او یا بل کوم امریکایي چارواکی دی د پوتین د حکومت په غوښتنې پوښتنې کولو ته حاضر کړی شي. د هغو کسانو په جملې کې چې روسیه غواړي تحقیقات ترې وکړي د روسیې دپاره د امریکا پخوانی سفیر مکفال دی. هغه د 2012 نه تر 2014 کاله پورې په مسکو کې د امریکا سفیر و. روسیه غواړي معلومه کړي چې د امریکا سفیر په لندن کې د مشت سوداګر بل باودر سره څه اړیکې درلودې. روسیې دا سوداګر د مالیې نه ورکولو په جرم مجرم ګڼلی. د جمهوریت غوښتونکو نه زیات دیموکراتان په دې په غوسه دي چې روسیې د امریکا د جمهوري ریاست په انتخاباتو کې لاس وهلی و. دا سازو په مجلس کې د دیموکرات ګوند غړي نانسی پلوسی په دې حکله داسې وویل: جمهور رئیس ترامپ د پوتین په حضور کې ډارېدلی معلومېده. هغه د څه شي نه ډارېږي؟ هغه څه دی چې پوتین جمهور رئیس ترامپ پرې ډارول غواړي. دیموکراتان په دې باور دي چې د روسیې د لاسوهنې له وجې جمهور رئیس ډونالډ ترامپ د هغوی کاندید هیلری کلینټن ته په انتخاباتو کې ماتې ورکړله. د تحقیقاتو یوه ځانګړې ډله چې مشري د امریکا د فدرالي تحقیقاتو پخوانی چارواکی رابرټ مولر کوي په دې کار کوي چې غواړي معلومه کړي آیا ترامپ د جمهوري ریاست د ګټلو پر سر د روسیې سره کوم موافقه کړې وه او که نه. اوس دیموکراتان او جمهوري غوښتونکي دواړه په دې باور دي چې روسیه به سږ کال یو ځل بیا د امریکا په منځمهالو انتخاباتو کې لاس ووهي.
د امریکا غږ آشنا راډیو د هوا له لارې په منځنۍ څپه 1290 FM 100.15، د انټرنټ له لارې pashto.voa.com.
او دا هم د دې خپرونې وروستی رپورټ. درنور دن کو د لوګر په ولایت کې خلک شکایت کوي چې د چشاک پاک اوبه نه لري. نور حال زموږ د خبريال ابراهيم رحيمي پر پټ کې ووري.
د لوګر د مرکز پورې عالم اوسیدونکو په داسې حال کې رسخاک لپاره پاک اوبه ته د نه لاسرسي شکایت لري چې هم د اوس په مجموعي توګه په افغانستان کې صحي اوبه ته د لاسرسي په برخه کې اندېښنې مخ پر زیاتې دي. د ولایتي چارواکو د معلوماتو له مخې د لوګر په مرکز پورې عالم کې شاوخوا 2000 کورنۍ صحي اوبه ته لاسرسی نه لري. زیاتره دا کورنۍ د پروژې جدید په ښارګوټي کې میشتې دي. دا ښارګوټي چې شاوخوا 12 کاله مخکې جوړ شوی اوسیدونکي وایي چې ژور څاګانې هم ایستلي وو، خو د وخت په تېرېدو سره اوبه وچې شوي او اوس د څښاک لپاره له غیر صحي اوبو څخه ګټه اخلي.
بعضې خلک داسې تقریبا 1.5 متره څای ویلې، خو هم مخ په وچېدو ده. ډېر خلک سستونی سره مخامخ دي. دلته هڅه په ټانکر کې خلک اوبه راوړي، پاسې خیزوي او د ټانکر له خوصا اوبو نه خلک استفاده کوي. خلک ډېر په تکلیف دي. نو موږ نه دولت نه دغه خواهش ده وسوجانه چې دغه پروژې دغه ذخیرې پاس ذخیرې غمه وخوري چې د مسلمانانو ته دلته کته اوبه رسي دغه پروژې ته.
د پل عالم ښار اوسیدونکي وایي چې د یادې شوې ستونزې د څېړلو او هواري لپاره یې له ولایتي چارواکو سره په رسمي توګه معلومات هم شریک کړي، خو لا تر اوسه عملی ګام نه دی اخیستی.
نو که دولت او یا والی صاحب او یا مربوطه ریاست په دې باندې اقدام ونه کړي، نو کیدای شي چې د خلکو ډېر غټ مشکل سره مواجه شي. تقریبا 2000 یا 1500 کورونه شاوخوا لا زیات کم، دا به دې ته مجبور شي چې ورور دغه ساحه پرېږدي او بلې خوا ته مهاجرت وکړي.
د افغانستان د کلیو پراختیا او بیا رغونې وزارت وایي چې په افغانستان کې تر 18 میلیونو ډیر خلک پاک اوبو ته اړتیا لري چې د ټول هیواد 3.5% جوړوي. له دې جملې نه 3.5% یې په کلیو کې اوسي. د لوګر د کلیو پراختیا او بیا رغونې رئیس عاشق الله اخلاصیار آشنا راډیو ته وویل د ټولو هغو کورنیو په اړه چې پاک اوبو ته لاسرسی نه لري سروې پیل شوې او ژر به د حل لپاره عملي ګام واخلي.
موږ به د سرویګرو څخه وروسته دغه موضوع رسما د انکشاف دیاد له محترم وزارت سره شریک کړو چې تر څو د لوګر ولایت د قدرمنو ولسونو د اوبو د کموالي ستونزه به د صحي اوبو دغه ستونزه ډېر زر ورحل کړو او خلک صحي اوبو ته لاسرسی پیدا کړي.
د افغانستان د کلیو پراختیا او بیا رغونې وزارت د احصایې له مخې نږدې 20 ولایتونه له وچکالۍ سره مخ دي، چې له دې جملې څخه 9 ولایتونه د شدید وچکالۍ ستونزه لري، خو وایي چې د وچکالۍ د اغیزو د مخنیوي لپاره یو شمېر ځانګړي تدابیر په پام کې لري. ابراهیم رحیمی، امریکا غږ، آشنا راډیو.
د امریکا غږ د آشنا راډیو په خپلو بیلو خبرونو کې د نړۍ د ګډ ګډ او د افغانستان په باب جامع، بی طرفه او موثق رپورټونه خپروي. د امریکا غږ د آشنا راډیو خبرونه مه هېروئ.
زبل خان د ایران د ترن څخه ټلیفون کولیږم.
شفیق الله احمد د ننګرهار.
علي محمد د زابل خبرې کوم.
سوانی خبرې کوم څنګه درې د ولسوالۍ نه.
آشنا راډیو ټول کارکونکو ته تاسو ملمد د ویني دغه سلامونه وړاندې کوم.
کته سو هم غوړې د آشنا راډیو په خبرونو کې برخه واخلي. زمنګ د سټډیو شمیره ده 001202619313 او په افغانستان کې زمنګ محلي شمیره ده 0190010.
د دې ساعت څو مهم خبرونه. په غزنی کې اته پولیسان د طالبانو په یو مګنی برید کې وژل شوي دي. د افغانستان د دفاع د وزارت چارواکو منل ده چې د پنجشنبې په ورځ د قندوز ولایت د چاردرې په ولسوالۍ کې پر یو کور باندې په بمبارۍ کې ملکیان وژل شوي وو. د جنوبی کوریا پخوانی جمهور رئیس میرمن پارک گیون هی د رشوت خوړلو، اختلاس او د 2018 میلادي کال د جمهوری ریاست په انتخاباتو کې د ټګۍ برګۍ له امله پاتو کالو حبس باندې محکومه شوه. د کانګو د دیموکراتیک جمهوریت جمهور رئیس جوزف کابیلا د پنجشنبې په ورځ په یوې تلویزیوني وینا کې اعلان وکړ چې د روان میلادي کال د ډسمبر په 13 په هغه وخت کې د جمهوری ریاست انتخابات وشي، خو هغه دا خبره ونه کړه چې د راتلونکي لپاره څه پلان لري، په انتخاباتو کې برخه اخلي او کنه. جوزف کابیلا په 1980 هجري شمسي کال کې د خپل پلار او پخواني جمهور رئیس لارن کابیلا ته وژل کېدو نه وروسته جمهور رئیس شو او څو ځلې سیاسي مخالفانو د استعفا غوښتنه کړې، خو هغه انکار کړی و. د فرانسې جمهور رئیس امانیول ماکرون نن د جمعې په ورځ خپل یو شخصي ګارد وروسته له هغې له خپلې دندې نه برطرفه کړ چې یواکس یې په ټولنیزو رسنیو کې راښکاره شو. هغه لیدل کېږي چې د مئی د کارګرانو د ورځې د اعتصاب په ورځ باندې یو ځوان په ځمکه غورځوي او بیا وهي. په ټولنیزو رسنیو کې دغه تصویر راښکاره کېدو وروسته په ټوله فرانسه کې انتقادونه پیل شو. د جنوبي کوریا حکومت وایي چې د شمالي کوریا سره به د روابطو د ښه کولو لپاره خپلو هلو ځلو ته دوام ورکړي. جمهور رئیس ټرمپ چې تېر هفته یې په هلي سنګه کې د روسیې له جمهور رئیس ولادیمیر پوتین سره غونډه وکړه، بیا یې هغه ته بلنه ورکړې چې په واشنگټن کې ورسره وګوري او متحده ایالاتو ته سفر وکړي. وروسته له هغې چې د ایټالیا نوي ائتلافي حکومت د غیر قانوني مهاجرو له قبلولو نه ډډه وکړه او هغو کښتیو ته یې په خپلو بندرونو کې د لنګر اچولو نه انکار وکړ چې د لیبیا نه د مدیترانې سمندرګي په لاره اروپا ته د رسیدو کوشش کوي. زیاتره غیر قانوني مهاجرین اوس هسپانیې ته مخه کوي او زیات شمېر یې په تیرو 2 میاشتو کې هلته پناه اخیستې ده. د روسیې خارجه وزارت په مسکو کې د یونان سفیر خارجه وزارت ته د اعتراض په توګه باندې رابلله دی. د یونان او روسیې اړیکې د مقدونیې د جمهوریت د نامه په سر باندې د سختو ستونزو سره مخامخ شوې دي. او د جرمنی صدر اعظم میرمن انگلا مرکل وای چی اروپایان پر متحده ایالاتو باندې په نړیواله کچه د سیاسي نظام د بقا لپاره اتکا نشي کولای.
د امریکا ژغ آشنا رادیو ډیر قدرمن اوریدونکو، زموږ د خپرونه په همدې ځای پای ته ورسېده، خو هیر مو نسی چې د روغتیا په خپرونه کې په جلدي ناروغیو یا د پوستکي په ناروغیو باندې ستاسو سره غږیږو. هیله ده چې خپرونه هیره نه کړئ. د امریکا ژغ آشنا رادیو خپرونې دوام لري.